ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی د خپل زندانیانو د خوشی کولو لپاره پرون کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره په خپل ټوټر پاڼه باندې تایید کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو چې د طالبانو له پلاوی سره درې ځله په ویډیو کانفرنس باندې خبرې کړې دي. د بندیانو د تبادلې موضوع پکې تر بحث لاندې نیول شوې ده. دوی په وینا یو پلاوی کابل ته راته او دا د پرون د طالبانو په تایید سره د پلاوی کابل ته رسیدلی دی. نور مسایل هم لرو. د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرچکی: د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د مؤسسې سپارښتنه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 180 ته رسیدلی دي، او د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایي ډګر کې سار پاتې دي. پوره خبرونه: د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو تخنیکی ټیم د سه شنبه پر ورځ کابل ته ورسید. د هغه توافق له مخې چې د فبروري په 19مه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، ویل شوي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشی کوي، او په بدل کې به طالبان د افغان حکومت شاوخوا 1,000 تنه آزادوي. ورسته تر دې چې د 2020 کال په نومبر کې د طالبانو رژیم او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له لوري وپرځول شو، دا د طالبانو لومړی رسمي پلاوی دی چې د افغانستان پلازمینه ته تللی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه هیئت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل مخکې ویلي و چې حکومت او طالبانو سره منلی ده چې د طالبانو یو پلاوی به د زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته راځي او مخامخ خبرې به کوي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال ادارې سیف د چلډرن سپارښتنه ده. د دغې ادارې مشر تیموتی بیشپ دا غوښتنه پرون د یوې خبر پاڼې له لارې کړې. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طور که در این
آقای عطایی وایی خاقلی تیموتی ویلی در افغانستان کرونا سره مبارزه لپاره د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري، لکه څنګه چې په دې خبر پاڼه کې راغلی. د جګړو په ترڅ کې د افغانستان روغتیایي سیستم خراب شوی او دلته ښه طبي تجهیزات نشته. د افغانستان روغتیا وزارت ویلی دی له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه 15 میلیون ډالر دوی ته سپارل شوي. د پوینا په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 180 ته رسیدلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په افغانستان کې 180 ته رسیدلې دي. دغه وزارت ویاند وحید مایار تیر ماښام وویل دا شمېرې وروسته تر دې لوړې شوې چې د 912 تنو نتیجې مثبتې راووتې. په کرونا وایرس د تر ټولو ډیر اخته کسان په هرات کې دي، چیرته چې 140 تنه په دې وایرس اخته دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې نن یو اندازې طبي تجهیزات له چین څخه افغانستان ته راورسیږي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسایلو څخه به د کرونا وایرس د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره استفاده وشي. د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس د چین په ووهان ښار کې وپیژندل شو، بیا د افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شو. د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایی ډګر کې ایثار پاتې شوی دی. دغه کډوال د دې لپاره چې په دومودویدوف هوایی ډګر کې ایثار شوی د کرونا وایرس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایی سفرونو بندیزونه لګیدلې دي. په ماسکو کې خبریالې ګالیا ابراګیموا چې له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري په فیسبوک کې ویلي د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زور له هوایي ډګر ایستل شوي چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. دغه کډوال له تقریبا دوه اونیو راهیسې چې ټولې الوتنې روسیه او تاجکستان ته د کرونا ویروس له امله لغوه شوي ایثار پاتې دي. ابراهیموا د فاروخ په نوم د یو کډوال په وینا وایي روسي پولیسو له دوی غوښتي چې په هوایي ډګر کې دې یو ځای وي، خو که چېرته دوی له دې ځایه وباسي د اوسېدو لپاره ځای هم نه لري. او چین د سیشن په پرز د کرونا د مثبت پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې څلور ورځې سر په سر د کرونا مثبت پیښې په دغه هیواد کې په کمیدو وې. پیکینګ دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په نور نړۍ کې د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد د کرونا مثبت پیښې اوس زیاتې دي. په دغه هیواد کې د کرونا مثبت پیښې تر 1,000 اوښتي او د پرونیو شمیرو له مخې د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیر په متحده ایالاتونو کې 3,900 ته نږدې شوی دی. چین د روغتیا ملي کمیسیون پروند کرونا د نویو 43 پیښو خبر ورکړ او ویل دغه کسان دي چې له بهر چین ته راغلي. دغه کمیسیون په خپل راپور کې په ووهان کې هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس پکې پیدا شوی دی یو کس د مړینې خبر ورکړ، خو وایي دا ښار چې پخوا بند و اوس پرانستل شوی دی. څېړونکي د چین دغه راپورونو په برخه کې شک لري، ځکه چې په دغه هیواد کې سیمه ییزې رسنۍ سختې سانسوریږي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د کرونا ناروغۍ د مثبتو پیښو او تلفاتو په اړه شک څرګندوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلی دی. دغه پلاوی د طالبانو لخوا موظف شوی دی چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشي کولو په ارتباط خبري وکړي. دوی داسې وخت کابل ته رسیدلی چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو لیست چمتو شوی دی. دغه لیست په یوې برخې باندې د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی دا انتقاد لري.
بسیار شما عزیز بازم متاسفانه بسیار سمبولیک است که یک قدر از قضایی ها شاید ناگاه باشند که مذاکره را نفهمند، نفارستان را نشناسند.
در امریکا هم اینستیتوت پوهنتون وایی تیرنی گرندی کردی دی چه در کرونا ویروس در مخنیوی لپاره تیبی لاری چاری را پیدا کردی. در دقیقه پوهنتون در تیرنی در برخی مرسیال مشر تیم شاکر وایی.
Looking at this from the full spectrum of illness, can we prevent it? If you're infected, can we keep you from getting
the virus? آیا مکولی شو د دې مخنیوي وکړو یا کچیر ته څوک پرې ککړ شي په دې وایروس، آیا په درملو یې د جوړولو امکان شته؟ او د په دغه پروګرام کې د کرونا وایروس د تازه جزئیاتو په اړه هم تاسو ته احوال درکو. په کابل کې او د افغانستان په ولایتونو کې د ماسکونو او د سکشنو کمبود ډیر زیات احساسیږي.
مخکې دغه ماسک فعلا چې تاسو مشاهده کوئ، ګوري دغه ماسک چې دی ما 500 افغانۍ اخیستی او متاسفانه چې اوس 1500 افغانۍ دی.
رازو د پروګرام لمړی مطلب ته. د طالبانو ډلې یو پلاوی کابل ته د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره استول شوی دی. دغه درې کسیزه پلاوی پرون کابل ته ورسید. د طالبانو او افغان حکومت د زرګونو زندانیانو آزادول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د هغه تړون برخه جوړوي چې د فبروري په وروستیو کې د قطر پلازمینې دوحه کې لاسلیک شو. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د 2020 کال د نومبر له میاشتې را په دیخوا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د طالبانو رژیم نسکوره شو، دا د دغې ډلې لومړی رسمي پلاوی دی چې پلازمینې کابل ته تللی دی. ټاکل شوې وه چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته لاړ شي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کرونا ویروس له ویرې دا هیئت درې تنو ته راکم شو. مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د سېشنبې په ورځ کابل ته ورسېد. دغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشې کړي او طالبان د حکومت شاوخوا زر تنه له بنده آزاد کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پلاوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د هیئت تر سفر مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ویلي وو چې حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې د طالبان یو پلاوی کابل ته راشي او د مخامخ خبرو له لارې د زندانیانو د آزادۍ مسله وڅېړي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا متحد ایالاتونو د هغه پلاوي ستاینه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان حکومت ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ټیم پراخ بنسټه دی. د افغان حکومت د پلاوي په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دې یوویشت کسیز پلاوي کې درې ډوله کسان راغونډ شوي دي.
دا ترکیب حیات اشخاص و ذوات محترم یه دمیشن که تجربه سیاست در افغانستان دارن، شهرت نیک دارن.
د دې پلاوی په ترکیب کې درانه کسان لیدل کیږي چې په افغانستان کې سیاسي تجربه لري، ښه شهرت لري، د افغانستان د ادارو تجربه لري او افغانستان ښه پیژني. دوهمه ډله هغه کسان دي چې له بده مرخه د سیاسي او حتی د سیاسي کسانو د کورنیو غړي دي چې د افغانستان په تېره کې یې هم په سیاست کې ونډه لرله او په دې بحثونو کې داخل شوي دي. بله ډله هغه کسان دي چې ډېر سمبولیک او د ځینو په باور دوی تر دې حده ناخبره دي چې حتی د ځینو کورنۍ له افغانستانه بهر دي او شایي له قضیو تر دې بریده ناخبره وي چې نه یې په خبرو سر خلاص شي او نه افغانستان وپیژني. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېره اونۍ پنجشنبې د دې پلاوي غړي اعلان کړل چې مشي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي او پنځه غړي یې ښځې دي. اروپایي ټولنې په بشپړه توګه د دې پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو پخوا ویلي وو چې د افغانستان له حکومت سره چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرې نه کوي، خو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې تر تړون وروسته یې موافقه وکړه چې له افغان لوري سره د 19 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرو ته چمتو دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست. یو شمېر کابل خاریان په درملتونونو کې د ماسکونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي کله چې د ښار درملتونونو ته مراجعه کوي ماسکونه له اصلي بیې څلور برابره لوړ پرې پلوري. په داسې حال کې چې په کابل کې د ماسکونو قیمتي راغلي، هلته د لور افنوم د ګنډنې یو شرکت د ماسکونو تولید پیل کړی چې له بهر تولید ماسکونه یې په ارزانه بیه پلوري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د لورا په نوم د ګندنې شرکت کارکونکي سمینا له کورونا وایرس د مخنیوي په هدف اوس د نورو څیزونو پر ځای ماسکونه ګنډي. سمینا وای له دې سره درې نور کارکونکي هم دي او دوی په ورځ کې 250 ماسکونه جوړوي. هغه وای له کورونا وایرس څخه د مخنیوي لپاره ماسکونه ګنډو. د سهار له 2 بجو د مازدیګر تر 5 بجو کار کوو او کولای شو چې په یوه ورځ کې له 250 نیولې تر 300 ماسکونه جوړ کړو. د شرکت مسؤلین وای چې له عام روغتیا وزارت سره په همغږۍ له تیرو 2 اونیو راهیسې دا کار پیل کړی. د دغه شرکت مسؤول مرزیه راحت حفیظی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په ورځنی ډول د ماسکونو د تولید کچا تر زرو پورې لوړ کړي. هغه وایي البته د عام روغتیا وزارت سره په تماس کې یو، ځکه مو غوښتل د ماسک جوړولو لپاره سمه تکه ترلاسه کړو. د دوی په همکاري مو کولای شول چې دغه تکه لاسته راوړو. 2 اونۍ کېږي کارونه مو پیل کړي. په ټوله کې هڅه کوو له بېوزله کسانو سره همکاري وکړو. د غلی حفیظی په وینا دوی یو ماسک په 10 افغانۍ پلوري. په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې د کابل په بازارونو کې د بهر تولید یو ماسک بیا 1 افغانۍ و، خو اوس 40 افغانۍ ته لوړه شوي او له ټوکر څخه جوړ شوي عادي ماسکونه چې مخکې بیا 40 افغانۍ و اوس تر 80 افغانۍ پورې رسیدلې. کابل ښاریان وای د کورونا وایرس جدي ګواښ ته په کتو اړ دي چې دغه ماسکونه په څو چنده لوړه بیا راونیسي. ګلرحمن په دې اړه وای
مخکې چې دغه یو ماسک مونږ په 50 روپۍ اخیستو، فعلا متاسفانه چې یو ماسک مونږ په 40 افغانۍ خلول پیدا کیږي، نه که پیدا شي هم 40 روپۍ پیدا کیږي. مخکې دغه ماسک فعلا چې تاسو مشاهده کوئ ګورئ دغه ماسک چې دی ما 500 افغانۍ اخیستی، اوس متاسفانه چې اوس 1.5 افغانۍ دی.
خود درملتونونو او هټیو خوندان وای چې په کابل ښار کې د ماسکونو د کمښت لامل د ماسک بایا الوړه سویدا د پداس حال کې چې د هرات په صنعتي پارکونو کې د ماسکونو د تولید کچا په ورځ کې تر 2000 دانو پورې الوړه سویدا په افغانستان کې تر اوسه 104 اویا کسان په کورونا وایروس اخته دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې بیا یو شمیر خلک چې ګنډل یې زده دي په کور کې ماسکونه جوړوي او له کورونا وایروس څخه ځان خوندي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د کووید 19 ناروغي په چټکۍ خپرېږي. په داسې حال کې ډاکټران او څېړونکي هڅه کوي چې واکسین یا درمل ورته پیدا کړي. د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي په دوا یا واکسین څومره ممکن دی؟ آیا د دې لپاره د دوا پیدا کېدل یا د واکسین جوړېدل زیات وخت نیسي؟ دا ټول جزئیات د فرشتې جلازې په یو معلوماتي مطلب کې.
د امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څېړنې د برخې مرستیال مشر ټیم شاکر وایي چې څېړونکي له هر اړخه د دې ناروغۍ د مخنیوي پر امکاناتو تحقیق کوي.
We're looking at this from the full spectrum of illness. Can we prevent it? If you're infected, can we keep you from getting really sick?
تم وای چی تیرون کی پر دې کار کوي چې آیا مخنیوي کېدلای سي کچيري یو غړی په دې وایروس اخته سي ل ډیر ناروغه کېدو د هغه د ژغورلو امکان سته او کچيري یو غړی ناروغ سي څنګه یې په درملو شکولای سو. تم وای چی تیرون کی پر دې کار کوي چې د وایروس پر ضد مبارزې لپاره څنګه درمل یا واکسین جوړ سي. د کورونا وایروس پر ضد مبارزه لپاره تر اوسه تقریبا یوازې د انسان د خپل بدن پر معافیتي سیستم اتکا کیږي، ځکه داسې درمل لا دقیقه نشته چې د کووید 19 ناروغي د تداوی لپاره منل شوی وي. ډاکټران او څېړونکي وایي چې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د یو واکسین جوړېدل شایي له 12 تر 13 میاشتو وخت ونیسي. یو شمېر څېړونکي پر داسې دواو کار کوي چې د کورونا وایروس د نښو یا سیمپټومونو پر ضد کار وکړي او د کووید 19 ناروغانو د ژوندي پاتې کېدو چانس ورسره زیات سي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو ناروغ ته په ازمویشتي ډول د ریمډي سوير په نوم دوا ورکړ سوی او تر یوه حده هغه ورسره شسوی دی، خو ډاکټران وایي چې ډیر وخت ته اړتیا ده څو ثابته سي چې دا وګړی په بشپړ ډول شکیږي کیا. کچيري دا دوا کار وکړي او نور ناروغان هم ورسره شسی، بیا کېدلای سي چې د درمل په توګه په عمومي ډول کار ورڅخه واخیستل سي. د امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څېړنې د برخې مرستیال مشر ټیم شاکر وایي چې دا دوا د ایبولا او ماربرګ په نوم د یو ویروس د درملنې لپاره جوړه سوی وه، خو وروسته څرګنده سوه چې د دو دواړو ویروسونو پر ضد یې کار نه کاوه. خو ټیم وایي چې په لابراتوارونو کې او هم دا رس پر ځینې څارویو په ازموینو کې لیدل سوي چې دې دوا د کورونا په څیر ویروسونو پر ضد حرکت درلود. البته هغه دا کورونا ویروس چې د کووید 19 ناروغي پیدا کوي نه، بلکې د سارس په نوم د ویروس پر ضد استعمال شوی و او کار یې کاوه. خو کورونا او سارس د ټیم په وینا دواړه د یوې کورنۍ ویروسونه دي او ډیر سره نږدې دي. خو دا دوا به یوازې پر هغو کسانو ازمویل کیږي چې په روغتون کې بستر دي او ډیر سخت ناروغ دي. د دوا ازموینه پیل شوې او به کتل شي چې د ویروس په وژلو کې څومره اغیزمنه تمامیږي. ډاکټران پر دې هم غور کوي چې آیا دوا کولای سي چې د واکسین څخه پرته په کووید 19 اخته کېدو مخنیوي وکړي کیا. ټیم شاکر وایي چې اوس پر دې چې څرنګه په کورونا وایروس اخته کېدو مخنیوي وشي کار روان دی او د دې لپاره یو دوا چې هایدروکسی کلوراکوین نومیږي تر ازموینې لاندې ده. د دې لپاره راغونډ شوی معلوماتو کې لیدل کیږي چې که دا دوا څوک خوري او د کورونا وایروس سره مخامخ کیږي شایي په دغه وایروس اخته نه سي. خو د امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څېړنې د برخې د مرستیال مشر په وینا کومې دواګانې چې تر ازموینو لاندې دي شایي څو میاشتې وخت ونیسي څو تر خلکو ورسیږي. څېړونکي په دې برخه کې سره لدی چې په سرعت کار کوي، خو ټوله نړۍ د کورونا وایروس له امله له راغلي وبا سره هم په مبارزه کې ده، نو دا ټول شایي ډېره موده وخت ونیسي.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له فرشتې جلال زی اورو.
ګارډین رسپانی په افغانستان کې د کورونا وایروس پر خپرېدو د دې هیواد د عامې روغتیا کمزوري سیستم او د بهرنیو مرستندویو ادارو پر فعالیت یوه مقاله خپره کړې ده. ګارډین د کورونا وایروس له امله د راغلي وبا تر څنګ دریو مهمو مسلو ته اشاره کړې چې هغه په افغانستان کې د بهرنیو غیر دولتي مرستندویانو کمیدل، افغانستان ته له ایرانه د کډوالو را روان سیل، او له افغانستان سره د مالی مرستو د کمولو لپاره د امریکا پریکړه او په دې هیواد کې کمزوری روغتیایي سیستم دی. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سخت د کرونا وایروس له امله ځپل سوی، او یو شمېر افغان کډوال چې له ایران راستانه سوي ادعا کوي چې په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته حتی روغتون ته د ورتګ او هلته د معاینې یا درملنې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو رسمن دا خبر نه دی تایید کړی، خو هر ورځ افغان کډوال جوپه جوپه له ایرانه پر پوله هرات ته راځي. ګارډین په هرات کې د گزرګا په نوم د هغو کډوالو له مرکزه چې له ایرانه راستانه شوي په راپور کې د یونس په نوم د یوه 19 کلن افغان هلک ته برخلیک په اړه لیکلي چې هغه په یوه تشه خونه کې له یوه نازک تلتک سره پروت دی. د ګارډین په لیکنه په دې لویه دښته کې د شپې یخ د انسان هډوکي وچوي. یونس ګارډین ته ویلي چې تیر کال ایران ته د کار لپاره تللی و، او په تهران کې د برقي سامانونو د ترمیم او جوړولو کار کاوه، خو کله چې د کورونا وایروس هلته خپور شو له ویرې بیرته افغانستان ته وتښتید. یونس ویلي چې په ایران کې ډیر کډوال بیکاره شوي او بله هیڅ د ژوند لار نه لري، نه خدمات شته او نه پیسې، نو په داسې حالت کې شاید ټول افغانستان ته ستانه سي. یونس ویلي په ایران کې سخت وډار سوم، څوک غواړي چې په پردی ځمکه مړ سي؟ په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان په غیر قانوني ډول اوسي، او یوازې د فبروري له میاشتې راهیسې 1,15,000 بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د هرات والی له ګارډین سره په مرکه کې ویلي چې شاید تر نیمایي زیات دغه کډوال کورونا وایروس ورسره راوړي. د کډوالو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې د بیړنیو حالاتو مشر نیکولاس بیشپ ګارډین ته ویلي افغانستان 40 کاله په جنګ کې و، په کور دننه زرګونه کسان بې ځایه سوي، په روغتونونو کې وضعیت ډیر سخت دی، او په داسې حال کې له ایرانه د کډوالو راتګ یوه بله ستونزه ده. خلک دلته تعلیم، دوا، روغتون او داسې نور بنیادي امکانات نه لري. ګارډین په هرات کې د ډاکټر علي خبرې هم راخستې چې وایي په وروستیو ورځو کې حتی زیات شمېر ډاکټران او نرسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. علي ویلي موږ د دې بحران لپاره هیڅ تیاری نه لرو. ډاکټر علي ویلي چې وضعیت ډیر تاریک ورته بریښي. پر ورته مسله د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یو مقاله خبره کړې، او په هغه کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې ژر تر ژره د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاس یو کړي، او د میلیونونو افغانانو لپاره چې سخت د کورونا تر خطر لاندې دي روغتیایي امکانات برابر کړي. هیومن رایټس واچ لیکلي چې په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي خلک او د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته کلینیکونه او روغتونونه نسته د مرستو لپاره سخت محتاج دي. د سازمان لیکلي په داسې وخت کې چې میلیونونه افغانان د کووید-19 ناروغۍ تر ګواښ لاندې دي، د افغانستان چارواکي د خپلو داخلي لانجو غم اخیستي او وسلوال طالبان د ځان د مخې کولو هڅې کوي. د دې ادارې د آسیا د برخې مرستیالي مشري پټریشا ګروسمن لیکلي دواړه حکومت او طالبان باید په ګډه له ملګرو ملتونو او د بشري مرستو له نورو ادارو سره کار وکړي ترڅو ټول افغانستان ته صحیح مرستې ورسیږي، کنه دا خراب وضعیت به په یوه فاجعه بدل سي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصمیم
ازادی رادیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د روسیې صدر اعظم ته دغه هیواد وکیلانو اجازه ورکړه چې په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. وروسته تر دې چې په یوه ورځ په روسیې کې د کرونا ناروغي مثبتې پیښې له 2,300 ته ورسېدې، دغه هیواد ولسي جرګې دوما هغه لایحه تصویب کړه چې پکې سرغړونکو ته سخته سزا ټاکل شوې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسیې ولسي جرګې یا دوما له هغې لایحې سره ابتدایي موافقه وکړه چې له مخې صدر اعظم میخایل میتسوستین په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا موافقه پرون په داسې وخت کې وشوه چې په یوه ورځ په روسیې کې د کرونا مثبتې پیښې 20% زیاتې شوې. د دې قانون له مخې چې پرون موافقه پرې وشوه، حکومت به په ټوله روسیه کې بیړنۍ حالت اعلانوي او داسې اجباري اصول به پر خلکو وشتي چې د بیړني حالت پر مهال یې خامخا مراعت کړي. د بحث پر مهال په پارلمان کې د روسیې د حاکم ګوند متحد روسیې مخکښ غړي پاول کراشنین نیلوکوف ولسي جرګې ته وویل
Здесь предлагается первое
او 236 ستاتیو غوونو کودکس او جو ستاتیو
تر هر څه مخکې موږ غواړو چې د روسیې د جنایي قانون د 218 شمې مادې له مخې مسؤلیت زیات شي. هغه کسان چې له بې احتیاطۍ اصول تر پښو لاندې کوي هغوی ډېر خلک په ناروغۍ اخته کولی شي او خلکو ته ګواښ پیدا کولی شي. نو د دې پایلې ته باید پاملرنه وشي. له دې امله سخته سزا په نظر کې ونیول شي چې له 1500 زره تر 2 لکه روبله پورې سرغړوونکی جریمه شي او احتمالا تر 2 کلونو پورې زنداني شي. کله چې د ولسي جرګې غړیو لایحه تصویب کړه نو دا پرېکړه یې وکړه که چېرته چا قصن درواغ معلومات د بیړني حالت په وخت خپرول تر 5 کلونو پورې به زنداني کېږي او هغه کسان چې روغتیایي اصول نه مراعتوي او له قرنټین څخه سرغړونه کوي تر 2 کلونو به بندي شي. دا لایحه په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې وړمه ورځ په روسیه کې د کرونا 1500 مثبتې پېښې وې او د سېشنبې په ورځ 2330 ته ورسېدې. دا پرله پسې 1 ورځ ده چې په روسیه کې د کرونا مثبتې پېښې په زیاتېدو دي. په روسیه کې پرون د کرونا له امله 8 تنو ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د دې ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1200 ته ورسېد. انتقاد کوونکي پر دې شمېرو شک کوي او عام روسان هم دا سوالونه کوي چې حکومت چیرته د ټولو ناروغانو معاینه کړې ده چې ټولې مثبتې پېښې معلومې شي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو استوګن چې شمېر یې 200 میلیونو ته رسېږي له دوشنبې راهیسې قرنټین شوي دي. د روسیې صدر اعظم د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال د روسیې د نورو سیمو له چارواکو وغوښتل چې دوی هم ورته هڅه وکړي. تر دې وروسته د روسیې دوهم ستر ښار سنټ پیټرسبرګ او تر 16 نورو ښارونو کې هم خلک په کورونو کې پاتې شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ ویلي وو چې د اپریل تر 15مې د کار اونۍ نه ده تر څو د دې ژر خپرېدونکې ناروغۍ مخه ونیول شي. روسیې له دوشنبې را په دې خوا له ګاونډیو هېوادو سره خپل سرحدونه هم بند کړي دي او یوازې روسي ډیپلوماتانو او یو شمېر هغو کسانو او مالونو ته چې روسیې ته یې داخلېدل ډېر ضروري وي اجازه ورکوي.
روختیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
که څه هم افغان حکومت کابل ته غځېدلې د څلورو لویو لارو دروازې د موټرو په مخ بشپړې بندې کړې، خو ځینې مسافر وایي اړ دي پلې لارو وهي. دوی وایي پولیس حتی ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې ښار ته له موټرو سره ننوځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ګرځبندۍ اعلان کړی او دغه ښار ته تللې څلور دروازې د موټرو پر مخ تړلې، خو ځینې مسافر وایي اړ دي او پلې لار وهي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دي، په ساعتونو ساعتونو پلې مزل کوي او حتی پولیس ناروغان له موټرو ښکته کوي.
د لوګر لاره بنده ده، څوک نه پرېږدي، خلک تلاشي کوي، معاینه کوي، خو پیاده خلک پرېږدي، موټر نه پرېږدي. دا نه مریض سرک موټر یې مریض نه پرېږدي، مریض کته که بل په کراچۍ کې نه خواته پرې کوي موټر.
احمد ملنګ از ضرورت لوګر را بند است، مردم موټر نه مونه، پیاده را مونه، معاینه نه کنه، چونی شه پنځه کار مونه، حالا به تکلیف زیات به تکلیف است.
دلته بیا په کابل ښار کې هم یو شمېر مسافر بند پاتې دي. دوی وای له کابل ښار د وټلو او خپل کورونو ته د تلو لپاره ورته موټر نه پیدا کیږي.
لکندار ولایت مې د نو یو عبد الله جان دی، موټر وانه پر د لکندار مو کابل باندې موټر چلو، کړه د موټران موږ نه پریږدي، موږ دلته اوس نه پریږدي چې موږ دلته ودرې واریانی چې اوس موږ څو کو د کندار راغلی ته مسافر مې نه وټل سنه ډوډۍ ست نه نن وای خلاص د څه چم کو مجاریان پاتې شي اوس موږ پریږدي نه چې موږ بلار شو یا سره کم مو کو ور سپاره ته پریږدي چې موږ بلار شو.
جان آقا
در شپیل خواه قط بندی کشنی کشنی سلیر بستاتی در شپیل
خواه قط پنخلا روان یولی و پنخلا زی قط موتران در برای ما شام پا مخرال روان.
افغان حکومت څلور ورځې وړاندې د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په هدف د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. په کابل کې ګرځبندیز له تیرې شنبې ورځې پیل شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موده به 3 اونۍ دوام وکړي او له خلکو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه ونه وځي. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي ناروغان کولی سي ښار ته له موټرو سره ننوځي. موږ په ټول
افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې ناروغ لري او خپله ناروغ دي اولیه مواد په کار دي یا صحي مواد لپاره دوی پاسته نه لري، دوی ته د تګ راتګ اجازه شته، اما د صحت وزارت د هدایت پر اساس
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 104 اویا ته رسېدلې چې یوازې 101 درسې په هرات د 4 بهرنیو عسکرو په ګډون لاسې په کابل او پاتې په نورو 14 ولایتونو کې دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار وای تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس له امله 4 تنه مړه سوي او د 5 تنو درملنه سوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنې بجې دي. لنډ خبرونه واوري. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي د طالبانو تخنیکی ټیم د سې شنبې پر ورځ کابل ته ورسید. افغان حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې، خو مخکې ویلي وو چې د طالبانو له پلاوي سره یې په ویډیو کانفرنس خبرې کړې او هغوی کابل ته راځي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال ادارې سیف د چلډرن د مشر تیموتی بیشپ غوښتنه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 103 ته ورسېدي. د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایی ډګر کې ایسار پاتې دي. د دوی د بند پاتې کېدو علت دا دی چې پر هوایی سفرونو بندیزونه لګېدلي. او چین د سېشنبې په ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې 4 ورځې سر په سر په کرونا مثبتې پیښې په دغه هیواد کې په کمېدو وې. د امریکا په متحده ایالتونو کې هم بیا د نړۍ تر بل هر هېواده مثبتې پیښې هلته زیاتې دي. 1,88,000 کسان هلته په وایرس اخته شوي او نږدې 3,900 مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 8,500,000 کسان په دې وایرس اخته دي او 2,000 مړه شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. له ازادي رادیو کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي رادیو کې د دوه خبرونو تفصیل ولولئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلي طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې. فضل کریم درویش د پکتیا له زازی آریوب لیکلي کابل ته د طالبانو د هیات تګ ستایو او دغه هیات به د سولې په پروسه کې پوره مرسته وکړي. عبدل عزیز غالب لیکلي دي د مرجې څخه چې شتمن هیوادونه باید افغانستان سره کومک وکړي ځکه کرونا په تیزۍ روان ده. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ لیکلي په دغه ولسوالۍ کې جنایي جرمونه زیات شوي او زیات شمیر خلک په ستونزو سره مخ دي. او ګلبدین په نوم د پکتیکا له شکین څخه یو اوریدونکي لیکلي چې په شکین کې زیات بارانونه شوي که څه هم ځاني زیان نه لري خو مالي تاوان یې اړولی دی. تاسو کولای شئ د افغان بي سیم اس ام اس 1313 لارې موږ ته لنډ لیکلي سمسونه راولېږئ. اوس هم یوې پیښې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوو. هغه دا چې نامعلومو کسانو په لغمان کې د یو میوه لرونکي بڼ ونې او بوټي اره کړي دي. د دغو بوټو او ونو شمیر 400 ته رسیږي. په دې اړه باندې به زیات جزئیات د ازادي راډیو له خبریال سهارګل امیرزی وورو. د لغمان اړوندې پیښې هم تعقیبوي. امیرزی صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. راته وایي چې دا باغ کوم ځای کې وو او ولې نامعلومو کسانو دا ونې پرې کړې دي؟
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسې اورېدونکو ته معلومات ورکړل، د لغمان د مشلې کمر په نامه باندې دا کومه سیمه چې دا دلته د ملا دورانی په نامه د یو چا شخصي ځمکه کې یو بڼ و او په دغه بڼ کې له زرو زیاتې میوهداري بوټي بېلابېل میوه لرونکي بوټي شتون لري. خو وړمه شپه نامعلومو کسانو چې علت هم معلوم نه دی چې ولې او چا دا کار وکړ څلور سوه بیلابیل میوه لرونکي بوټي یاره کړي دي. که څه هم چې خپله د ملا دوراني سره مو وښل چې اړیکه ونیسو خو هلته د هوا د خرابوالي په وجه فکر کوم چې شبکې کار نه کوي، ټلیفون یې رخ نه شو، خو ولایتي ادارې سره مونږ خبرې وکړې، هغوی هم دا خبره تایید کړه چې څلور سوه بیلابیل میوه لرونکي بوټي د یو بڼ وهل شوي دي او دغه بڼ د کرنې سکتور په همکارۍ باندې د ملا دوراني په ځمکه کې جوړ شوی.
مننه. خبرګونونه څه وو په دې اړه باندې؟ ځکه چې دا خو شین فصل و، د چا خبره او ونې ما چې عکسونه ولیدل په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې ټولې شنې ونې دي او بوټي دي او میوه لرونکې ونې وي، حتی میوې رسېدلې وي په ځینو ونو کې ښکاري.
نو خبرګونونه خو خپل د سیمې خلک چې دي هغوی په دې باندې واکن ډېر زیات څنګه دي او په داسې حال کې چې پسرلی دی او د میوو موسم و او اکثره بوټي میوې نیولې وې، څه د ګل په حال کې وو، دوه کلن درې کلن یو کلن بوټي وو، ډېره زیاته خواري ورسره شوې وه، مصرف پرې شوی وو. نو خلک طبعا ورباندې خفه دي او غبرګون یې دا دی چې د دغې عاملین باید ونیول شي او مجازات شي. خو دا چې دا کار اوس نو چا کړی دی په دې باندې نه حکومتي اداره څه وایي، او خو فقط همدومره وایي چې کشفي اورګانونه په دې باندې څېړنې کوي تر څو عاملین پیدا کړي او مجازات یې کړي.
ډېره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال سهار ګل میرزای او له لغمانه له موږ سره خبرې کولې. هلته د لغمان په مشالې کمر کې د یو میوه لرونکي باغ څلور سوه ونې بېګا نامعلومو وسلوالو پرې کړي دي. طبي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت وایي 1,500,000 کسان د سیلابونو له خطر سره مخ دي. دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته ویل زیانمنیدونکو ولایتونو ته خوراکي مواد او اړین وسایل لیږل شوي. تفصیل له خان محمد سین په راپور کې اوري چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د حمل د میاشتې له دوهمې نه تر اوسه پورې د سیلابونو له امله 11 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د سه شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل سیلاونو په دغه موده کې 283 کورونه بشپړ ړنګ کړي، 400 ته زیان رسولی او شاوخوا 15,000 کرنیز ځمکه یې له منځه وړې ده.
خوغ ولایتونو ته چې له شدید زیان سره مخ دي خوراکي او غیر خوراکي مواد مو ورلیږلي دي. هغه ولایتونه چې په زونونو کې دي او یا زونونو ته نږدې دي ډېر چمتووالی ورته نیول سوی. زموږ د وړاندوینې له مخې که زیان ډېر سي موږ ورته له زونونو څخه امکانات ورلیږو.
د ښاغلي عظیمی په خبره د افغانستان په 40 ولایتونو کې 1,500,000 کسان د سیلاونو له خطر سره مخ دي. د د تیرې دلوې د میاشتې نه د پسرلي تر پای پورې موده د وروختونو فصل یاد کړ. ښاغلی عظیمی وایي له خطر سره مخ کسان په درې ډلو ویشل شوي. د ده په خبره 1,090,000 کسان د سیلاونو له جدي خطر او دوه نورې ډلې له لږ خطر سره مخ کېدای شي. د ده په خبره د لومړۍ ډلې خلکو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په سرحدي سیمو لکه هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو کې اوسیږي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 15 ولایتونو کې د احتمالي زورورو روختونو، جکړو، د سیلاونو د راوتلو خبر ورکوي. د دغه ادارې رئیس محمد نسیم مرادی آزادی راډیو ته وویل
د روان کال د حمل په نهمه د اوبو کتلې د لویدیز او سو لویدیز له خوا هوا تر ننوتلې. تر پنجشنبې پورې به خورا واوره او اورښتونه ادامه ولري. د حمل په 11 او 12 د اورښت کچه له 40 ملي مترو څخه تر 50 پورې تخمین شوی او د واورې زخامت له 15 سانتي مترو نه تر 10 پورې تخمین شوی. البته په مرکزي هوارو سیمو او سالنګونو کې
د ښاغلي مرادی په خبره ډېر ورښتونه به د هرات، نیمروز، هلمند، کندهار، غور، دایکندي، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، خوست، میدان وردګو، لوګر، کابل، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، فاریاب او جوزجان ولایتونو او سالنګونو کې وشي. د یادونه ده چې له تېرې ورځې راهیسې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې زلزلې هم شوې دي. تیر شپه هم یوې زلزلې د افغانستان څو ولایتونه ولړزول چې مرکز یې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ تیرګران کلی پیژندل شوی او شدت یې د ریشتر په حساب 4.9 درجې ښودل شوی. خو سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه پورې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هله دروغ جوړ او خوشاله اوسئ. یو ځل بیا زه فریبا ظاهر یو بل خبرونی ته تاسو ته شرح لاسوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، د کورونا ویروس چې نه یوازې افغانستان بلکې ټول نړۍ ځپلې ده، الله پته مرغه زموږ په هیواد افغانستان کې هم ډیر خلک ترې اغېزمن شوي دي او ستونزې مشکلات رامنځته کړي دي، نه یوازې صحي بلکې د دې ویروس د خپرېدو له کبله ځینې اقتصادي او نورې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته شوي دي. چې تاسو هم دا ستونزې د خپلو سیمو څخه زموږ سره د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه له لارې شریکې کړي دي، نو لازمه بولم چې همدا ستونزې به نن راواخلو، په ګډه به یې سره واورو او وروسته به بیا که وخت و نورو پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم شاهزاده نازنین، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد د ازادي راډیو د پیغامګر خبرونه تخصل پیغام ته د مارچ نوم خپل سلامونه وړاندې کوم. د کونړ محترم چارواکو نه مهله ورزو دا د قرنطین سمانه یوازې دکانونه بندول دي او کونړ ولایت کوم بیرون ګرځېدل دغه په کور کې بندول پکار دي. نظم د دولت د چارواکو نه خصوصا د کونړ محترم امنی قومندان صاحب نو د والي صاحب نه مهله ورزو دا ورونو کوچیرته خدای نه خواسته دا کوم وایرس چې زموږ د کونړ ولایت ته داخل شي، د کونړ ولایت عوام په دې غریب خلک دی وروره هیڅ توان نه لري چې ځان لپاره یو ګولۍ واخلي. زما د محترم والي جناب میله ورزو دا د امنی قومندانې نه دا خلک د علم او کچه کم ده، نه پوهېږي. دولت ته اعلان کوي، جمهور ته اعلان کوي چې تاسو کورونو ته نه وځئ، خلک ډلې ډلې ګرځي. زما غوښتنه ده د کونړ محترم والی صاحب نه دا چې دغه پولیس توضیح کوي او دا خلک د کورونا نه راپرېږدي، خدای نه خواسته دا وایرس کونړ ولایت ته راشي. په احترام تاسو ورو شاده ده نازل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل محمد نیمه زما د بدرست ولایت نوم څخه غواړم ولې خبرې دا مریضی ده. یو غوړي ولا غوړي په تو ورسېدل وړي زاده ده لترل پاتې څه تو ورسېدل نو دي شارونو ملکي دي بازارونو ملکي دي چې سينرازي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مرزي مون فرض د لوړ زمو څخه د لوړ ملکي دي چې د کورونا سي دي دي یا دې ځا خپل چارا وکي رشي د مرګ ته دا د خطر سره چې د دوه یو یو نشته پاره یو دوه نشته پاره دي تاسو هم کړی دي نو خدای ته دې چې د مرګ کې نو خپل چې وړو وړي راځي کوم څه کو تخسين دي نو د کورونا فرض د لوی زموږ کې دی د کورونا مرزي مو د لوی د لوی د خواواز او بغاته د لوی د کورونا دی د کورونا دی د تخته ژوند کې نو کوم کوم نو سر کې دی د لوی سره خواران مختلف او څه دا غو ما پیغام د لوی چلا کو پر د تور په وینا څه کې څه خبر نه دی. هغه د جهان منو.
السلام علیکم ورونه، زه د خوست ولایت علي شور ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه ټولو امنیتي ارګانونو له ولسمشر غني نه دا هیله کوم، دلته د موږ په هغه کې وو چې ویروس راغی، قیامت خو نه دی راغلی. یوه بوری وړو په 4000 کلدارې موږ اخلو په 2000 افغانۍ. نو زه دا وایم چې د علي شور ولسوال باید دا ګاونډي دا کوم چې څنګ ته دوکانونه دي ورته یا غدی مارکیټونه دي چرګوټي سیمه کې، نو باید دا غبانه دي علي شور ولسوال او د هغلته کوم قوتونه ورګانونه چې دي د هغلته باید مغه دغه ریټو کې لګو هغه راولي او پاملرنه ورته وکړي. بېخي ورځ په ورځ پورته ریټونه روان کړي، خلک یو 100 روپۍ درک نه لري، لارې بندې دي، دا مشکل دي، نو باید دې غم وخوري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زرم الله محمد ولی حسینی د کندهار ولایت مومن ولسوالی سره دغه خدمات کوم. په زما پیغام دا دی چې په دغه کم د کورونا په مرض اخته خلک چې دغو ته زموږ دا هیله ده چې څه دی چې کورونا د مخنیوي لپاره کوم لازم تدابیر دي هغه په پام کې ونیسي. د مثال په توګه ماسک مستعملول دي، د لاسو پرېول دي، او بل زموږ دا هیله ده که چیرې موږ په کندهار ولایت کې اوسېږو، که چیرې پر موږ یو مشکوک کس ولیدي، آیا موږ کوم ځای ته مراجعه وکړو چې په دې درملنه کول کېږي او